آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نواورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلا وریدونکو ته لګوایې مننه
ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا هغه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پیل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې پاریز کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول د مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې همداراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې نا غنه وروسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دوه سمستر مې وویل کابلګي ما متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ زه کړو بهر وزنګ دې بس وسم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې
ولدې موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیاېږي بیاموږبه ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې دغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا ده سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مگر هغه شپه باندې زموږ امتحان اوس امتحان ورکم امتحان مو دریم سمستر ته تلم راتلونکي عمر کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلی ده بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت پوپو بیا اوس لږ ښه سو
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایې
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس ګوپ کې کار موندو هم یې پکې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوسه ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه راته ووایه
ما غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هلته والته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی چې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په حکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ
مننه لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوښتنه سو ویلی ځکه ویار کسان ته شاعر نه سو ویلی بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل دغه ادبي او لیکلم د کوم کوالو بیا ډیر وخت سمو مکتب کې ور بده کی زیات خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیات غوونو د حالات سره هزار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی ده تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سبا بیا بیا ما لا وخت پیل کړی لیکوالي سي کله زموږ باندې باید موږ ژغ اوچت کړو د موږ د ژغ دی اوچتولو د ما د ژغ دی اوچتولو وسیله ده په راست باندې ما د
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خپرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق کله کوي بالکل مستعار نوم باندې ما لیکل کول
نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې زه نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه ما ځوان کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو دې فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی وو او په هغه خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې ووتم اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزه دي دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کي هغوی لپاره ډیره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبور دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډیره سخته زندګي ده. کوم څه افغان ښځې تیروي، کوم څه افغان نجونې تیروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالت ده. کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي. باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي، دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي. دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کاوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکل وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمحکم ویلی سه زه سو مکتب می وسرسته هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل سو، نظام بدل سو، نو یو قسمت خلک کچ خوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په حق کتن معلومات نه لرو. موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپلو لس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتون ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د اتي دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ ته به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو هغه د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به و د هغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بیچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه و په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وه، یا د شاعري وه، دا محدود ساتلو. نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل، او نو په اساس باندې وه دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و، د هغو زیات ستونزې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم، چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغه سو وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستل چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري. نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وروشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکو انتخابوو، یې ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې جلي په شکل ورته خپروو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولی سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده. هغه ځان نه ښویي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لار ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلنډ را ته وایي؟
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده. دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت ستونزمن اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سهار وخت لړیر کړهون سره مخونه یوازې دی اینم خبر دست په موږ باندې اینم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک وکنم یو زندانی سوندر که مجوی
فتانه جانی که دخبرونی پا پای که خپل یو خیسته شیر مونگ تا وز مونگا قدر منو آوریدون کو تا پا خپل کلی غاگ دیکلوما که نو مونگ با پام دغ سر خبرونه پای تا ورسا و منن لده چی مونگ سرم خبرونه که گردون وکر و قدر منو آوریدون کو هم منن چی دخبرونه تر پای یا مونگ سر اول
دیر منن کور مودان لطاس نمنن سی مشتم وقت را کو اتمن زبر ارتا لطا یو خبال نظم ده دا بدرتا او آیم و از ما وطن زو تو دوارا یو رنگیو از ما وطن زو تو دوارا یو رنگیو سا هم اختصم رس پیرو ده پا گردون و خواه و دورو از ما هم لاس لگر چاو دلی دیل پشو می از غی واتی پس پیرو و خواه و نجوان ده تر هر سمی ریر سکلی را معلوم ده خواه و خوان ده ما جامی هم دشکی دلی لکستا گریوان دی چیری تو هم شکاری چیه ستره زه هم ریر ستره سوی دا شکاره چی ستره کیجی دا شکاره چی ستره ستره حسی چی های درگی دی جوندون وی توکو نوی لمرو هر چا غست خاموشی وی کپن شوی موسیقی وی اینم پرز پاکی گناه وی ارمان کاری خودکوشی وی لجنت دیلا سپک وی کتابون زندانی وی زما وطن زاوت دوار یو رنگیو سا هم مختم رز بیرد دی پا گردون و خار و دورو زما هم لاس لگرد چاو دیلی
ಕಡೆ ಮಿಲಕದ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿಲಕದ